پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخې وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې دوی هدف وګرځوه. مهدي د طالبانو پخوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې یې د طالبانو د حکومت پر ضد وسلواله جګړه پیل کړې وه. امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهم په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د کابل په شیرپور کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به بل چاته ګواښ نه پېښېږي. استرالیانو ویل چې د توکیو په المپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د استرالیا د المپیک کمیټې وویل چې د المپیک په ارتباط یې په وروستیو کې 15 افغان کورنۍ منلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هره میاشت څلوي زره میندې نوي ماشومان زیږوي. د دې ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایاګانو ملاتړ ته اړتیا لري. په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران هم اوج ته رسېدلی دی. او وروسته له هغه چې تهران وړمه ورځ د اروپایي ټولنې همغږه کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وړاندې کړل، د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگټن پرون وویل چې د دغې موافقې په اړه یې خپل نظر په خصوصي ډول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته وړاندې کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي خپل یو پخوانی قومندان مولوی مهدی وژلی دی. نوموړي بلخاب کې د طالبانو ضد جګړه پیل کړې وه. دا چې نوموړی څوک وو اول یې طالبانو وواژه د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. نن افغانستان او ایرلند د کرکټ برخلیک ټاکون کې لوبه کوي،
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هره لوبه لکولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
افغانستان کې له سیلابونو سره سره ولې د ځمکې تر لاندې اوبه کمې شوې؟
موږ د بوټیم درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې د ځمکې لاندې ذخایر به همېش تغذیه او ډک ساتلي.
او امریکا او اروپایي ټولنه د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو لپاره د تهران ځواب څېړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لګی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه. راځو د خبرونه د سر خبری موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قومندان و چې په وروستیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتل ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدی پلویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه زموږ همکار د مهال سټوډیو ته وصل شوی دی، دا موضوع تعقیب کړي. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا ووایي چې د طالبانو چارواکي د مهدی مجاهد یا مولوی مهدی د وژلو په اړه څه څرګندونه کوي.
یو ساعت وړاندې د طالبانو دفاع وزارت یو اعلامیه خبره کړه او په هغه کې ویل چې خپل یو مخالف قومندان مهدی مجاهد وژلی دی. دا اعلامیه د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایت الله خوارزمي لخوا د خبریالانو اړوند ټولنیزو رسنیو په ګروپ کې او د طالبانو د دفاع وزارت په ټویټر پاڼه خبره شوه چې پکې راغلي د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي له منځه یوړ. طالبان د دوی پر ضد پورته شوي او خلکو ټولو ته د بغاوتګر کلمه کاروي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې له مهدي مجاهد سره یې څو تنه ملګري هم وژل شوي، خو کره شمېر یې نه دی یاد شوی. لږه شیبه وړاندې د ښاغلي مهدي مجاهد یو ویاند چې وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د هغه وژل تایید کړل. مولوي مهدي مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپله لاره له طالبانو سره په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیله کړه. هغه واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د بامیان ولایت د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده وروسته له دندې ګوښه کړل شو. په ښکاره د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که لومړیو کې څه هم نه منله چې په سرپل کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړې ده. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته مالي او ځاني ځانونه هم واوښتل، تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښمنوونکو راپورونه وررسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا هم وویل چې په بلخاب کې د جګړو له امله 20 زره تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکني راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله خبر کړي، مهدي مجاهد 10 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یوځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو. و مو اوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدي مجاهد چې اوس مهال دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. دا چې مهدي مجاهد څوک او څنګه له طالبانو سره اختلاف پیدا شو، د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو احمد سیدی سټوډیو ته وصل دی. سیدی صاحب، تاسو ښاغلی مهدي پیژند، د دې په اړه مو لیکنه کولې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې جګړه پیل کړې وه. ستاسو په نظر دا څوک او اختلافات څنګه پیدا شول له طالبانو سره؟
مهدي، مولوی مهدي د بلخاب تقریبا 13 کلن و په قوم کې هزارې یا شه و. د یوازنی سړی و چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټولو نظام کې یوازنی هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو، وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدي خپل لاره غلط کړی و. د دې لپاره چې یوازنی سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړی و، خامخا سرنوشت به همداسې کېدل.
نو فکر کوي د وجل کې د نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپل مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان کې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بیل دین چې قوزی ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کیږي. یو بل خبر هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي. پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما د خو وسلوال مخالفت پیل کړی و. سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغسې برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به ځپي. دفاع وزیر په زغرده د خبرې په توسو غونډو کې
خپل مخالفین وځپي، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې حد یغلی او سړی محکمه شي، قوزی نظر ورکی. یعنی محکمه سړی په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی؟
بله. او سیدی صاحب، فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی. فکر کوي د غوښتل چې رښتیا هم ایران ته لاړ شي؟
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړ، دی ویزه اخیستی و. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګری شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت همدا یو ساعت مخکې اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلی چې غوښتل ایران ته وتښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو ځینو ادارو په افغانستان کې د بیوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه یې کړې ده. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی توانېدلي په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د محل په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلی چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان درلود چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نغدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي په ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي. او زمونږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او د امریکا ولسمشر ته یو لیک لیږلې او له هغې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 12مې په پیښه کې د قربانی شوې او اتیا کورنۍ په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوی څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یو برخه د 12 سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هغه ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوای د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې او زلبیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغه خطرونو ته چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته ورسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکېل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لوی شتمنۍ مدیریت کړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادي غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان لوو میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهری وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلی پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
د سپورت په ډګر کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د ایرلند سره برخلیک ټاکون کې لوبه لري. دا چې د لوبه به څنګه وي او چمتووالی ورته څه دی په دې راپور کې تفصیل اورو.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او ایرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یو دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې ایرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلې. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د ایرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل شوی د کرکټ د آسیایي جام سیالي د اگست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 19 په متحده عرب اماراتو کې وسی. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اگست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویم لوبه د اگست میاشتې پر 30 د بنگلاديش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
آزادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکا او اروپای ټولنه هغه جواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو لپاره وروستي موافقه ته ورکړې ده. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ورسله هغه چې تهران ورم ورځ د اروپای ټولنې همغږي انکوون کې تخپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوند کېدو لپاره د نهایی موافقه د متن په اړه وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرونو ویل چې د ایران پر جواب غور کوي. واشنگتن پرونو ویل چې دغه موافقه په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل ته وړاندې کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر جوزف امبورل وی ویاند نبی الله مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایی کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپای ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. د ویاند همدارنګه ویلي چې خپل نظرونه بل اروپای ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالاتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لري شي له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړ مورز د تیلو بیې نږدې 3% رالویدلې او د یو بیرل هغې له 90 ډالرو ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیا او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویس او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغه راهیسې ایران په دغه تړون کې کړي ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړي دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یو موافقه خای تر لاسه شي. خو تهران په خپل پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگټن ځینې امتیازونه چې هغه نه دي مشخص کړي تر لاسه کړي. ایران خبري اژانس ویل له متحدو ایالاتونو سره به یو موافقه وشي که واشنگټن د ایران جواب ته په واقعیت او انعطاف سره خبرګون وخی.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې په افغانستان کې د سیلابونو په اړه درته وایو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبري کړي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای شي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلې، له داخلي بې اتفاقیو ډک دی او طالبان نه دي توانېدلې چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو شدې تر ډیره له کاره بې برخې کړي او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بعد د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شای افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې په خوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سختریزو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړ توګه د نارینه او په واک کې ده. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او لنیمای کابینه څخه زیات یعنی له هر ډیر شو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلی د طالبانو د جنډر پالیسۍ د شوزو لپاره په ځانګړي توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان شوزو اکثریت خپل دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولای، او دوی اړیسي وي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهوري هنرمندي او بشر دوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقاله ته اشاره کړې چې له افغان شوزو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خبره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له شوزو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو یو کال تیر شوی او په یو شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي له لاسه ورکړ. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر شوزو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټوله نه ده چې په دوامدار توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر ناڅاپي سیلابونه راغلل چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په راتلونکو 24 ساعتونو کې هم د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې ده. دا چې دغه سیلابونه ولې راوتلي او ولې له سیلابونو سره هماله په افغانستان کې وچکالي هم زیاته شوې، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپریال د متخصص عبدالولي مدقیق نظر پوښتلی دی.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو څخه موږ لرو. سیلاب یو له جملې نه ده، یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوانه د په حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونو زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علته طبیعي ده، بل علته مصنوعي ده. طبیعي علته دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په دغه کې سر ځوان کې د سیلابونو سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او خپل لار او مسیر پیدا کوو. وستون زداش وسه یو خو نفوس زیات صورت سره ورځي بل د کوم نباتی فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتی فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي او د دې سره نوې پدیده نوې مسله د اقلیم بدلون ده اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم له بدلون سره راغلي دي. خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. نو اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي. بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچوي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړي، یعنی ډېر وخت اخلي چې د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوي، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه زیات درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل. مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت چې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا اوس چې موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو. ځمکه لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي ګرځي، باعث د کمبودي اوبو ګرځي. او موږ هیوادوال مجبوره دي چې دوی په هر شکل چې کېږي ځي په خودسر شکل باندې څاګانې د څاګانو کیندلو ته اقدام کوي او په خودسر شکل باندې هغه د بله ډېره عظیمه او لویه ستونزه ده.
همدا مدقق صاحب، همدغه پوښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي، د ځمکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او عمده علت هم همدغه د برمو وهل دي، په خپل سر وهل دي. څه باید وشي؟ څوک مسؤل دي چې دغه کار مخه ونیسي؟ خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپل ځمکې خړوبې کړي، ورته اوبه پکار دي.
دغه د باکوا دښته ډېره لویه او عظیمه دښته ده په هلمند کې. په دې کې یو وخت زه تللی وم، ما داسې ډېره ابتدایي سروې وکړه، تقریبا څه کم 200 اتیا باوړۍ دي، سوای د باوړۍ موجودې دي. باوړۍ معنا دا ده چې لوی ځای دوی ژورۍ په ډېره لوړه ارتفاع باندې، یعنی اوبه ډېرې جګې راوړي، په ډېره اسانه شکل باندې د خلکو د اوبو راخستې او د بکوا په دښته کې کرکیله زراعت روان و. اوس دغه ټولې باوړۍ د بکوا په دښته کې وچې دي، یعنی دا یو نمونه ده، یو مثال ده. دلیل یې دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوړۍ ته راوځي. باید ته مجبوره کېږي عمیقې څاوې وباسي. دغه عمیقې څاوې په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوې ویستل شوي او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیه کوي، خالي کوي.
څه باید وشي؟ مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یو اړتیا ده بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف نه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بیرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو ډېرې عظیمې لویې فاجعې نورې په آینده کې را روانې دي چې باید زموږ هېوادوال ورته متوجه شي. دولت باید ویښ شي، دولت باید د خلکو د ساکېدلو مخه باید ونیسي او خلکو ته باید بدیلې لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په دو پورې تړلی ده او باید له دې سره ټوکې ونه کړي. دا ټوکې نه دي، دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیل او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي، هم خپل کورونه، هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې، لکه د ځمکې ښویدنه، لکه سیلابونه، دا به کال په کال نور هم زیاتېږي او بالاخره به زموږ هېوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ شي که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقق. اوریدونکو په افغانستان کې 2:30 بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده. طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وجلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې دوی هدف وګرځوو. امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي، خو طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چا ته زیان نه پیښیږي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمیر نورو افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر میاشت لر وی زره میندې نوي ماشومان زیږوي. د دغه ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایګانو ملاتړ ته اړتیا لري. او روس له هغه چې تهران وړم ورځ د اروپای ټولنې همغږي کوونکې ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو لپاره وړاندې کړل، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب یې غور پیل کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنی لار د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې چې خپل توان او زموږ وړتیا سره لرو ټول استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېر مرستې نه لرو.
له نشي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره غېدلې یو.
طالبان لګار نو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډېر شوی دی.
زه خپل کارخانه